بدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نوي فرمان کې لا پلی خمری تر ارغندې د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزي غزولو په اړه د ځنګړي ملي کمیسون پریکړه تایید کړه. او دا هم اوري چې د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د ملا منصور له وشل کېدو وروسته د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ د سولې ښه چانس برابر شوه ده. د دې موضوعاتو تفصیل او جزئیات له خبرونو وروسته ورو لمړی خبرونه له قسیم سولمل څخه ورو.
لمړی هم په امر کې تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونو ته هلمند لپاره د طالبانو نومول سوی والی وژل سوی په لوګر کې د اوبو شپاړس کانالونه جوړیږي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د هند پولیسو د پاکستانی سختریزي وسلوالې ډلې جیش محمد مشر وژلی دی. د هم پوره خبرونه افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والی وژلی دی. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک رسنۍ ته ویلي مولا مزمل د می په 22مه نیټه په مارجې ولسوالۍ کې له ټپي کېدو وروسته مړ سوی دی. طالبانو بیا د افغان چارواکو دا ادعا رد کړې ده. د هلمند لپاره د طالبانو د والی د وژل کېدو خبر څو ورځې وروسته تر هغې خپرېږي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو په بلوچستان کې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور په یوه راکټي برید کې له منځه یووړ. په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې مولا مزمل او دوه نور قمندانان قاری فدا محمد او مولوي حمید د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي دي. د طالبانو ویاند قاری یوسف بیا وایي چې د هلمند لپاره د طالبانو والی حاجی مولا عبدالمنان خوندوم شي او هغه ژوندی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نوی فرمان کې له پلخمري تر ارغندې د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزي غزولو په اړه د ځانګړي ملي کمیسیون پریکړه تایید کړه. د ولسمشر د نوی فرمان په اساس به له دوشي د 300 میګاواټ برېښنا مزي تر بامیانه وغزول سي. د پروژې ټولو مرکزي سیمو ته برېښنا رسولای سي. دا فرمان د ولسمشر د ویاند مرستیال ظفر هاشمي په کابل کې خبرلان ته ولوست چې په یوې برخه کې راغلي
اعمار شبکه لاین انتقال برق 220 کیلو ولت دبل سرکټ
له دوشي تر مرکزی سیمو د 300 میګاواټ برېښنا د انتقال پروژې چې ټولو مرکزی سیمو ته برېښنا ورکولای شي داسې اجرا کیږي. له دوشي د بامیان تر مرکز د 300 میګاواټ برق مزي د بامیان په مرکز کې د برق سبسټیشن جوړول او په بامیان کې لښته لښه شل زر کورنۍ ته د برق د ویش پروژه تایید شوی. ټاکل سوی چې د پروژې کار د روان کال په چنګاښ میاشت کې پیل او د 1398 هجري لمریز کال تر لیندۍ بشپړ سي. د لوګر په مرکز او محمد اغې ولسوالۍ کې د اوبو د 14 کانالونو د جوړولو کار پیل سو. دا تقریبا 300 کیلومتره کانالونه به چې 216 میلیون افغانۍ ورته بیلې سوي د افغانستان د کلو د بیارغونې او پراختیا وزارت د ملي پیوستون پروګرام له لورې تمویل سي. د افغانستان د کلو د بیارغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی ازادي رادیو ته د دې کانالونو په اړه وویل
په لوګر ولایت کې موږ شپاړس ویالې یا کانالونه چې دیو ایریا باسازي په مودن شکل سره غواړو.
د لوګر والی حلیم فدایی ویلی چې د کانالونو والو د رغولو په دې پروژه کې به 15,000 ماهر او 55,000 غیر فنی کارګران کار وکړي. وسم څو سیمه ییزو نړیوال خبرونه ده. پاکستان د کورنۍ چار وزیر چودري نصر علي خان وایي حکومت د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر نسی تاییدولی. خان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې دوی به د ډي ان اي معاینې ته نتیجې تر کتلو وروسته رسمي ځواب ورکړي.
جو دوسرے شخص کی لاش تھی
دوی د دوهم جسد تایید امکان نه درلود ځکه چې داسې ویل سوي وه چې ملا اختر محمد منصور دی او ملا اختر محمد منصور پاکستانی نه دی. نو له ساینسي تایید پرته د ډي ان اي د معایناتو له نتیجې پرته د پاکستان حکومت او چارواکي په رسمي ډول د دې خبر د تایید هیڅ وسیله نه لري. د پاکستان د کورنۍ چار وزیر په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې حمله په شدت وغندله او غیر مسؤلانه او غیر قانوني وبلله. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر د شنبه پر ورځ خپور سو او د دوشنبه پر ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تایید کړ. د هند پولیسو پرونویل په کشمیر کې د یوې نشته پر مهال د پاکستان د سختريزي وسلواله ډلې جیش محمد مشر وشلې دی. پولیس وای صفی الله او ورسره ملګری د دوشنبه په ورځ د کشمیر په مرکز سرینګر کې وژل سو. دواړه وژل شوي وسلوال د پاکستان اتباع دي. هندي پولیسو د ځای خلکو دا ادعا چې د دواړه کسان د امنیتي ځواکونو په توقیف کې وژل شوي رد کړې ده. د جیش محمد وسلواله ډله له 15 کلونو راهیسې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې فعالیت کوي. هند دا ډله په دغه هیواد کې د څو تروریستي بریدونو مسؤوله ګڼلې ده. د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وایي په ختیځ اروپا کې د پوځي تاسیساتو د زیاتولو پلان په ګرجستان، اوکراین او سوریه کې د روسیې د پوځي لاسوهنو مستقیم ځواب دی. جنرال پاول پرون د ازادي راډیو خبریال ته په بروکسل کې په دې اړه وویل: دوی موږ په خبرونو کې او له آزادو سرچینو د روسیې د پوځي فعالیت د پراختیا په اړه معلومات ترلاسه کوو. هغوی په دوامدار ډول د نوو تاسیساتو، پوځي وسایلو، پوځي اډو د جوړول خبرې کوي. موږ له خپلو استخباراتي سرچینو معلومات لرو چې زموږ ختیځو پولو ته نږدې نوي پوځي ډلې ځای پر ځای کړي دي. د ناټو د پوځي کمیټې مشر زیاته کړه چې د اروپا په ختیځ کې د دې تړون غړي هیوادونه د روسیې د تشدد څخه په ویره کې دي او د روسیې پولې ته نږدې پراته هیوادونه له دوی غواړي چې خپل حضور پراخ کړي او د غبرګونونو څرګندولو ته تیار اوسي. او د دې محل وروستی خبر دا چې آیت الله احمد جنتی پرون د ایران د شورای خبرګان مشر وټاکل سو چې د ستر مذهبي مشر د کار څارنه کوي او د لیر کولو صلاحیت هم لري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای چې شپږوی کلن دی او د دولت د ټولو کړنلارو وروستی پریکړه کوي په 2014 میلادي کال کې د پروستات عملیات کړی دی. داسې ویل کېږي چې روغتیایي حالت یې ښه نه دی. د ایران د خبرګانو شورا چې اته اتیا غړي لري احمد جنتی په 150 موافق رایو د مشرۍ لپاره ټاکلی دی. د دې شورا د مشرتابه لپاره په کاندیدانو کې د منځلارو او اصلاح غوښتونکو ډلې له لورې څوک نه و درېدلی. احمد جنتی ناتیا کلن او د سخت دریځو له ډلې دی. د ایران د نگهبان شورا مشري هم کوي. دا تر دې دمه خبرونه.
لا قسیم سول عمل څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. ولسمشر اشرف غنی په یو نوي فرمان کې له پلي خومري تر ارغندې د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزي غځولو په اړه د ځانګړي ملي کمیسیون پریکړه تایید کړه. دا پریکړه پرون د ولسمشر مرستیال ویاند اعلان کړه.
اعمار شبکه لاین انتقال برق 220 کیلو ولت دبل سرکټ با ظرفیت 300 مگاوات از منطقه دوشی الی مرکز بامیان.
په افغانستان کې د امریکای ځواکونو قمندان وی د ملا منصور له وژل کېدو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره ښه چانس پیدا شوی دی او د دفاع وزیر وی چې هر کله چې د دولت وسلوال مخالفان سولې ته غاړه کې نږدي د هغوی پر وړاندې به کلک عملیات ترسره کړي. دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د تونس لوی اسلام پاله ګوند د دوشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې خپل سیاسي او دیني فعالیتونه به سره جلا کړي. د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې انصاف پلټه کې او ازادي او اوریدونکي ونس پروګرامونه خپرېږي. دا ازادي راډیو خپرونه په اف ام سل اشاریه 15 په د سهار لونه د ماخام تر بچو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نوي فرمان کې له پلي خمري تر ارغندې د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزي غځولو په اړه د ځانګړي ګمارل شوي کمیسیون پریکړه تایید کړه. د کمیسیون غوره ګڼلې ده چې دا مزه د سالنګ له لارې تیر شي. د کمیسیون بله پریکړه چې د ولسمشر په فرمان کې دی چوي ده د دوشیل لارې بامیان ته د 300 میگاواټه برېښنا د مزي غځېدل دي. په دې اړه جزئیات د فرشته جلال صاحب رپورټ کې ورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی له پولی خمری تر ارغندی د 500 کیلو ولټ برق د مزید غزولو پړه د ځنګړی ملي کمیسون له پریکړې سره موافقه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمی پرون په دیاړه صادر شوی فرمان له خبريالانو سره شریک کړ چې په یو برخه کې راغلی
پروژه لاین انتقال برق 220 کیلو ولټ دبل سرکټ
له دوشی څخه د بامیان تر مرکزه د 200 کیلو ولټ دبل سرکټ برېښنا لاین چې د 300 میگا واټ برق د لښتولو ظرفیت لري. د دې پروژې پیل د سرطان په میاشت کې او پای د 1398 هجری لمریز کال د قوس په میاشت کې. د سالنګ لارې د وارداتي برېښنا له انتقال سره د یو شمېر مخالفو ډلو تر اعتراضونو وروسته ولسمشر غنی د غوایي په 9 یو ځانګړي کمیسیون ته دنده وسپارله چې د افغانستان د برېښنا کلن ماستر پلان د دې پروژې په اړه دولتي اسناد د جرمني د فشن شرکت په ګډون د غیر دولتي ادارو وړاندیزونه او د مخالفو ډلو شکایتونه وڅېړي. د کمیسیون تلس ورځې وخت ورکړ شوی و چې خپل کار بشپړ او ولسمشر ته یې رپورټ وړاندې کړي. کمیسیون د دوشنبه په ورځ د خپلو څېړنو رپورټ جمهوري ریاست ته وړاندې کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی چې د دې کمیسیون غړی دی پرون خبریالانو ته وویل
به خاطری که در عمل انجام شده قرار گرفته ایم
موش د داسې کار په وړاندې درېدلی و چې ټولې تخنیکي او تدارکي مرحلې بشپړې شوې وې. په تېرو 2.5 کلونو کې د 500 کیلو ولټ برق پروژې ټول تخنیکي کار د سالنګ لارې بشپړ شوی و. ملي کمیسیون مربوط اسناد وڅېړل او د دې پروژې تدارکاتي مرحله د تعلیق له حالته ووته. د شاغلی زکی په وینا د سالنګ لاري د 500 کیلو ولټ برق د مزي د 13 وړاندیز د لپاره هم غوړه غنل شوی چې کم لګښت ور باندې راځي. حکومت به د برېښنا صادرونکو ته جریمه نه ورکوي او د پروژې تخنیکی چاري دوه کاله مخکې لا بشپړې شوې دي. خو دا تر هدا افغانستان په ځینې سیمو کې له مخالفت سره مخامخ شوی و. د روشنایی جنبش په نوم ډلې څو ورځې وړاندې په کابل کې پراخ لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د برېښنا د پروژه د بامیان لاري بشپړه شي. د دې ډلې یو غړي احمد بهزاد آزادی رادیو ته وویل چې دوی د کمیسیون کار په رسمیت نه پیژني نو لدې عملی پریکړې هم نشي منلای. دا زموږ لپاره ارزښت نه لري. موږ مخکې هم اعلان کړی چې دا کمیسیون په رسمیت نه پیژنو. په کمیسیون کې موږ برخه نه ده اخیستې. فیصلې هم موږ ته اعتبار نه لري. ښاغلی بهزاد ټینګار وکړ چې د افغانستان د برق د ماستر پلان پر اساس د 500 کیلو ولټ برېښنا مزی باید په بامیان کې تیر سي او دوی به د خپلو غوښتنو تر منل کېدو پورې په دې اړه اعتراض جاري وساتي.
د حکومت
رهبران په شدت دروغ وایي او غواړي چې د افغانستان د خلکو په سترګو کې خاورې توی کړي. د 220 کیلو ولټ برق وړاندیز چې افغان حکومت کړی د حکومت یوه بله خائنانه دسیسه ده. د ولسمشر د نوي فرمان پر اساس به له دوشي د بامیان تر مرکزه د 300 میگا واټ برق مزی وغځول او د بامیان په مرکز کې د برق سب سټیشن جوړ شي. په بامیان کې به لشتلژه 60,000 کورنیو ته د برق د ویش پروژه هم عملی شي. د ولسمشر د فرمان پر اساس ټاکل شوی چې د دې پروژو کار د روان کال په 15 میاشت کې پیل او د 1398 هجري لمریز کال تر لندې بشپړ شي. ولسمشر غنی د مالیه وزارت ته حکم کړی چې د دې بودیجه برابره او ملي شورا ته د تایید لپاره وړاندې کړي. د بی بی سی تلویزیون په حواله د افغانستان د حکومت د اجرایی ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د دې کمیسیون له وروستۍ پریکړې ملاتړ کړی دی. رپورټونه وایي چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش او د هزارګانو د ټولنې ځینې نور مشران به هم ډیر ژر په دې اړه خپل دریځ څرګند کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نوي فرمان کې له پلی خمری تر ارغندې د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزید غزولو په اړه د ځانګړي ملي کمیسیون پریکړه تایید کړه. د دې کمیسیون غوره ګڼلې ده چې دا مزی باید د سالنګ له لارې تیر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان کندهار ته د سفر پر مهال وویل چې د ملا منصور وژل کېدو افغان حکومت ته د طالبانو سره د سولې ښه چانس برابر کړی دی. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن وایي له اوسنیو حالاتو څخه باید افغانان ښه ګټه پورته کړي او د سولې غوښتونکو سره خبرې وکړي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزیر هم په دې سفر کې په کندهار کې څرګندونې کړي او وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې به له نرمښت کار وانخلي. صادق رښتینی په ریپورت لري.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د ملا منصور وژل کېدو د افغان سولې په بهیر کې نور هم اسانتیا رامنځته کړې. جنرال جان نیکونسل وایي ملا منصور د افغان دولت او نړیوالي ټولنې ضد فعالیتونه کول او د سولې د پروسې مخالف و. دغه امریکایي جنرال د سېشنبې په ورځ کندهار ته د ملي دفاع د سرپرست وزیر جنرال عبدالله حبیبي سره په سفر راغلی و او خبریالانو ته یې وویل اوس د افغان دولت لپاره د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو ښه وخت رارسېدلی. نوموړي وویل د افغان سولې له پروسې سره به د خنډونو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
This is very important because Mulla Mansour refused the peace overtures of President.
دی وایي دا ډېر مهمه ده چې ملا منصور ووژل سو ځکه هغه د سولې په اړه د ولسمشر غني او د افغانانو له غوښتنو سره مخالفت ښودلی وو او سوله یې رد کړې وه. دا چې هغه ووژل سو موږ هیله من یو چې وسلوال به خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې او ملي پخلاینې له پروسې سره به یو ځای سي. د امریکا پوځ دغه مقام وایي د وسلوالو مخالفینو اصلي پلانونه د افغانستان له خاورې څخه د باندې ترسره کېږي او له هغه ځایه تمویلېږي. په ورته بخ کې د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي وایي د دولت وسلوال مخالفین د تیر خلاف اوس په ډیر پیاوړو برنامو سره افغانستان ته راځي خو په خبره د دوی له سختو غبرګونونو سره مخامخ کیږي. د ملي دفاع وزیر وایي هغه وسلوال چې له جنگ څخه خلاص نه اخلي دوی به ور باندې درانه او ځپونکي ګزارونه وکړي. جنرال حبیبي وویل د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره له نو پوځي تاکتیکونو څخه کار اخلي
او موږ ته رهنمایي وکړي ان شاء الله په دښمن به غوڅ ګزار نه کړو. ستاسو صفت ولای خلي او هیڅ نو تردد نه لرو.
د طالبانو د مشر ملا منصور له وژل کېدو وروسته پر داسې مال امریکایي چارواکي د افغان دولت د وسلوالو د ځپلو په برخه کې د همکاري خبر ورکوي چې د افغان سولې په باب په څلور اړخیزه غونډه کې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې د افغان سولې له پروسې څخه به سرغړونکي ډلې تر پوځي فشارونو لاندې راولي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د نړۍ مطبوعاتو هم په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه مقاله او مطالب خپاره کړي دي. احمد شیبر مطبوعات لوستي.
د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د ملا منصور مړینه د ایران او طالبانو اړیکې واضح کوي. د ګارډین په وینا د ایران شیعه دولت له فکری پلوه د طالبانو له افراطي سنی ډلې سره اختلاف لري خو بیا هم د دواړو له یو بل سره همکاري ته زړه ښه کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي د ملا منصور له وژل کېدو دا څرګندې شي چې طالبان له ایران سره پیچلې اړیکې لري او دا ځکه چې د طالبانو مشر پر هغه لویه لاره ووژل شو چې د ایران تر پولې غځېدلې ده. د ملا منصور په پاسپورټ کې د ایران د ویزې مهر لیدل شوی دی چې نږدې دوه میاشتې مخکې ایران ته داخل شوی و. د ګارډین په مقاله کې بیا لولو چې پاکستان هغه هیواد دی چې تل انتقاد پرې شوی دی چې طالبانو ته یې پناه ورکړې او د هغوی ملاتړې کړې خو د ایران او طالبانو ترمنځ د عقیدوي سختو اختلافاتو سربیره اړیکې پیدا شوې دي. ورځپاڼه لیکي تهران او طالبانو د خپل ګډ دښمن او خپلو ګډو ګټو په خاطر نږدې اړیکې ټینګ کړې دي. که څه هم ایران دا تور رد کړی دی چې ملا منصور ایران ته تللی خو د افغانستان په لویدیځ کې له یوې نسبتا اوږدې مودې راپدې خوا خلک شکایت لري چې ایران د طالبانو ملاتړ کوي او له هغوی سره په افغانستان کې د بریدونو لپاره مرسته کوي. د لویدیځ پولې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ بیا د افغانستان د سولې پر بهیر د ملا اختر محمد منصور د مړینې اغیزې په یوې لیکنې کې راخیستې دي. دا ورځپاڼه لیکي د امریکا د ولسمشر بارک اوباما اداره په دې باور ده چې د ملا منصور له وژلو سره په افغانستان کې د سولې د لارې یو سرخنډ لري شو. واشنگتن پوسټ بیا لیکي دا ښکاره ده چې ملا منصور په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مخالف و او نه یې غوښتل چې د خبرو میز ته حاضر شي خو ملا منصور د افغانستان د سولې د لارې یوازینی خنډ هم نه و. د پاکستان په بلوچستان کې په هغه ځای کې چې طالبان ډیر فعال دي د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ملا منصور ووژل شو خو واشنگتن پوسټ لیکي چې تر اوسه معلومه نه ده چې د هغه وژل به د افغانستان د سولې بهیر ګړندی کړي که به یې ورو کړي. واشنگتن پوسټ سرګندوي تر څو چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د افغانستان پر نورو موضوعاتو د افغان ځواکونو د جدي ملاتړ په ګډون غور ونه کړي د شنبې د ورځې د برید په څیر حملې به د افغانستان د سولې ټکنۍ بهیر ګړندی نه کړي.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او آزادي او اوریدونکو اوري. د افغانستان ولسمشر وروسته له دې چې د ایران مذهبي مشر د هلمند د سند اوبو د مسالې د حل غوښتنه وکړه وویل چې په نږدې راتلونکي کې په دې حق له کارپوهانو سره خبرې کوي. آیت الله علي خامنهي جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په تهران کې د دوشنبه ورځې غونډه کې ګډو فرهنګي روابطو ته په اشاره وویل چې د هلمند اوبو په څیر مسایل باید د دواړو هیوادونو ترمنځ یو لانجمنه موضوع نه وي. افغانستان ویلي چې د هلمند اوبو د ویش څلور څلوېښت کلن تړون ته ژمن دی او کچېرې ایران ادعا کوي چې خپل حق نه ترلاسه کوي نو دا موضوع به کارپوهانو ته وړاندې کړي. سلطان محمد سرور پې رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان جمهور رئیس ویلي د افغانستان او ایران د پولو په اوږدو کې د اوبو مسله به د راتلونکو دوو اونیو په ترڅ کې د کارپوهانو غونډې ته وړاندې شي. محمد اشرف غنی چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر له لارې د ترانزیت او ترانسپورت د اړخیز تړون لاسلیک کړ، هیله څرګنده کړه چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ دا ډول مسایل په مناسبه توګه حل شي. خو پوښتنه دا ده چې د هلمند د اوبو مسأله ولې اوس مطرح کیږي؟ د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نجیب فهیم وایي د سیمې هیوادونه او په ځانګړې توګه ایران د خپلو نفوسو د زیاتوالي له کبله د اوبو له کموالي سره مخامخ دی او د اوبو موضوع یې افغانستان سره په روابطو کې اهمیت پیدا کړی دی. استاد فهیم ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د څو لسیزو جنگ جګړو له امله خپلو اوبو څخه مؤثره ګټه نه ده اخیستې او ګاونډیو هیوادونو ته وړیا بهیدلی دي. اوس ایران غواړي د هلمند د سیند اوبو څخه خپلې استفادې ته مشروعیت ورکړي.
اوبو زمونږ په منطقه کې، یعنی په هغه جغرافیایي منطقه کې چې افغانستان او دغه همسایگان قرار لري، دغه اوبو چې منطقه دی او ټول هیوادونه اوبو د کمش په خاطر له مشکلاتو څخه مواجه دي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند اوبو سل کلنې لانجې په شاهي دوران کې د صدر اعظم محمد موسی شفیق تر واکمنۍ پورې دوام درلوده. څلور څلوېښت کاله پخوا موسی شفیق د شاهي دورې وروستي صدر اعظم ایران سره د هلمند اوبو د لانجې د حل یو تړون لاسلیک کړ. استاد فهیم وایي دا یو جامع تړون دی او دغه اوږده لانجې حل کړې ده. اوس چې په سیمه کې د اوبو کمی دی، ایران ادعا کوي چې افغانستان دغه تړون عملا نه دی تطبیق کړی. په تهران کې د افغانستان سفیر نصیر احمد نور له دې مخکې د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا ته ویلي چې کابل د هلمند اوبو د ویش تړون ته ژمن دی او له دغه تړون سره سم ایران اوس هم خپله برخه اوبه ترلاسه کوي. هغه ویلي که چیرې ایران باور کوي چې افغانستان څخه خپله برخه اوبه نه ترلاسه کوي، نو کابل آماده دی چې دا موضوع د کارپوهانو یوې کمیټې ته وړاندې
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په حنا
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. د تونس لوی اسلام پاله ګوند د دوشنبه پر ورځ پریکړه وکړه چې خپل سیاسي او دینی فعالیتونه سره بیل کړي. د حرکت النس هم مشر وایي چې دین باید له سیاسي سیالیو او خصومتونو لرې وساتل شي او جماعت خی خلک سره راټول کړي، نه دا چې خلک سره بیل کړي. سلطان محمد سرور په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
د تونس اسلام پال حرکت النهضه یا د نهضت د غورځنګ ګوند د دوشنبه د ورځې په رای اخیستنه کې فیصله وکړه چې خپل دینی او سیاسي فعالیتونه سره بیل کړي. د ګوند په لسمه کانګره کې دغه پریکړه په تونس کې د غیر مذهبي سیاسي بهیر سره د همغږۍ او د راتلونکي کال انتخاباتو ته د تیاری لپاره شوې ده. حرکت النهضه ګوند وروسته له دې چې د جمهور رئیس باجی سیبسی د ندا تونس غیر مذهبي ګوند څخه یو شمېر خلک بیل شول، اوس په پارلمان کې تر ټولو ډیر غړي لري. د حرکت النهضه 15 کلن مشر راشد غنوشي چې د 15 کلونو لپاره یو ځل بیا د دغه ګوند مشر وټاکل سو، د کنګري په پیل کې داسې وویل:
اننا حريصون على النأي بالدين.
موږ غواړو چې دین له سیاسي سیالیو لرې وساتل شي. جماعتونه باید په سیاسي سیالیو او خصومتونو کې په بشپړه توګه بې پرې وي او د سیاسي مقاصدو لپاره باید ترې کار وانه خیستل شي. جماعتونه باید خلک سره راټول کړي او سره بیلې نه کړي.
په تونس کې د 2011 کال د عربي پسرلي تر پاڅون وروسته کله چې اسلام پال سیاستوال په دغه هیواد کې واک ته ورسېدل د دوی او غیر مذهبي سیاستوالو ترمنځ اختلافاتو زور واخیسته. نهضت ګوند تر پاڅون وروسته د چارو واګې ترلاسه کړل، خو وروسته له دې چې دوه مخالف سیاستوال ووژل شول او نږدې و چې هیواد کورنۍ جګړې ته داخل سي، واک یې پخپله پرېښوده. د تونس جمهور رئیس د حرکت النهضه د دوشنبې ورځې پریکړه وستایله او وویل چې اسلام د ولسواکۍ لپاره خطر نه دی. سیاسي څارونکو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دینی او سیاسي فعالیتونه سره بهلول د ښاغلي غنوشي د سیاسي درایت او ځیرکۍ یو بل مثال دی. نوموړی په تیرو 34 کلونو کې د دغه اسلامي ګوند مشر پاتې سوی او په دې کې لس کاله په تبعید کې له لندن څخه د ګوند مشري کړې ده. سیاسي څېړونکي بکلوتی برکت الله ویلي دي چې مونږ له دې انکار نشو کولای ښاغلي غنوشي او ولسمشر سپسی د کورنۍ جګړې مخه ونیوله، او له دې هم انکار نشو کولای چې ښاغلي غنوشي له نویو حالاتو سره د ځان د برابرولو توان لري. خو یو بل سیاسي مبصر سفیان بن حمیده په دې باور دی چې حرکت النهضه ګوند خپلو اهدافو ته د رسیدلو لارې بدلې کړي، خو اهداف یې نه دي بدل کړي. ښاغلی غنوشي د ګوند کنګرې ته خپله وینا کې دا هم وویل چې هغه اسلامي ارزښتونه چې نن ورځ خلک د پرمختګ، کار او زیار، شفافیت او رښتونولۍ لور ته رابولي، د داعشیانو او تکفیریانو خلاف جګړه کې موږ ته زور او ځواک بخښي. هغه وویل چې موږ داسې دینی عالمانو ته اړتیا لرو چې د اسلام په منځلاریتوب ټینګار وکړي او د اسلام په نوم افراطیت باطل کړي.
چی خواهش بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نه واوري.
تاسو زمون غږ له آزادی رادیو اورئ.
خبری است امریکایی سیرونکو د لومړي ځل لپاره داسې انسولین جوړ کړي چې خوړل کیږي. انسولین هورمون د شکر ناروغۍ د مخنیوي لپاره ضروری دی. دوی وایي چې دا انسولین ازمویلي او ګټور ثابت شوی دی. د رویټرز خبري اژانس د جمعې په ورځ په یوه راپور کې وویل چې څېړونکو د خوړل کیدونکو انسولینو د جوړولو لپاره د هورمون مناسب ډوز په یوه پوښ کې چې د ساتنې دنده لري کې خودل او هغې په 180 ناروغانو وازمویل. د دې تجربې پایلې وښوده چې له دې لارې ناروغانو په کافي اندازه هورمون ترلاسه کړي دي. دا تجربه پر هغو ناروغانو وشوه چې په متفورمن بڼه یې تداوي نه کېده او د ګلوکوزو اندازه یې پر لپسې او په ځانګړي ډول د خوب په وخت نه کنټرولېده. ویل شوي چې خوړل کیدونکو انسولینو د دغو ناروغانو د وینې شکر په کنټرولولو کې اغېز کړی او هیڅ راس جانبي عوارض نه لري. د شکر ناروغي په بدن کې د انسولین په تولید یا مصرف کې د کمزورتیا له کبله پیدا کیږي. انسولین داسې هورمون دی چې تریخه یې جوړوي او وظیفه یې د بدن د انرژۍ د سترې منبع په توګه له شکر څخه استفاده ده. لومړی ډول دیابت یا شکر چې معمولا له ماشومتوبه پیلېږي د انسولین د تولید د کموالي له کبله رامنځته کیږي او یوازې د انسولین د کنټرول په وسیله یې مخه نیول کیږي.
تاسو زمون غږ له آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي او په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې ووري. د خبرونه په دوهمه برخه کې آزادی او اوریدونکو ونیس پروګرام او د غراز د انصاف په لټه کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد نادر له قندهار لیکي چې د طالبانو او ایران ترمنځ روابط شته او ایران لاس نری په ټولو مسایلو کې. محمد قاسم زواک به له هلمند ولایت څخه لیکي چې د ملا منصور د مړینې وروسته به په افغانستان کې سوله راشي، ځکه چې د ده په خبره ویل کېږي چې ملا منصور د سولې په لار کې یو اخنډ و. د اختر محمد منصور وچل کېدل حقیقت نه لري. دا ځل په افغانستان کې د بل ملا صاحب د رامنځته کېدلو لپاره لوبه روانه ده. دغه شان یو اوریدونکي خپل اس ام اس لیکلی دی او موږ همیشه اوریدونکو غواړو چې لږ واضح الفاظو باندې ولیکي تر څو د دوی په الفاظو د دوی اس ام اسونه تاسو ته ولستل شي. خیرالله افغان له خوست څخه لیکي، افغان حکومت باید د ډیورن په کرخه کې د پاکستاني ملیشو د رامخته کېدو مخه ونیسي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په پاتې برخه کې 2 پروګرامونه لرو، خو اوس قسیم سولمل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والي ملا مزمل وژلی دی. خو د طالبانو ویاند وایي چې د هلمند لپاره د طالبانو والي حاجي ملا عبدالمنان اخوند نومیږي او هغه ژوندی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نوي فرمان کې له پلخمري تر ارغندۍ د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزي غزولو په اړه د ځانګړي ملي کمیسیون پریکړه تایید کړه. د لوګر په مرکز او محمد اخی ولسوالۍ کې د اوبو د 14 کانالونو د جوړولو کار پیل شو. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نصار علي خان وایي حکومت د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر نسي تاییدولی. د هند پولیسو پرون ویل په کشمیر کې د یوې نښتې پر مهال د پاکستاني سختدریځ وسلوالې ډلې جیش محمد مشر وژلی دی. د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وایي په ختیځ اروپا کې د پوځي تاسیساتو د زیاتولو پلان په ګرجستان، اوکراین او سوریه کې د روسیې د پوځي لاسوهنې مستقیم ځواب دی. او آیت الله احمد جناتی د ایران د شورای خبرګان مشر وټاکل شو.
د خبرونې په پاتې برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي 19 پروګرامونه خپرېږي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې ربان ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منای هیلمنیم چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو د دې بیا هم پیل کوو د دې ونې د انصاف پلاټ کې په خبرونه باندې. په دې خبرونه کې به د لوګر ولایت د اوسیدونکو نوروز څنګه راخسته دی وای چې لوګر ولایت په مرکز کې اوسیږي او د تیګي پلا په سیمه کې سپین زیداله چې وای سیلاونه راغلي ول دوی ورڅخه ځانمن شوی، خو هغه اصلي مرسته چې باید دوی ته رسیدلې و وای چې د غوی لپاره د نورو کسانو نمونه لیکل شوی دی. راځي د غستونځ په خپل د نوروز لخوا وورو.
زه نوروز خان یم د لوګر ولایت له مرکز اړوان د تیګي له پلا سره اوسم.
مشکلم چې شهر سنځه مت شهر مهرباني وکي
سنځه هدا اوسې دې څور همیش کې د خبرانو نو اوسه سلاونه راغله. نو دې تیګي له پلا سره دلته کوم سلاو راغی په سلاو کې لما کور ځانمن سو کوټه نورانه سو دیوالونه میړنګ سول دې داس نور خلک لګ سنا څه ځانمن سول. نو بیا مونږ غواړو هغه نمائنده ته مو ویل چې یو لیست جوړ کو دې طبي حوادث او ریاست ته ورو. نو هغه لیست جوړ سو دې بیا دې ریاست مونږ ته ویل چې آی آر سی بتاس تزنګ و هي سروي بکی. نو دې وخت مونږ فایل سو دې کوم څنګه لښ پیو وته بیا زلاړه ما دې پښتنه ایاسی دفتر ته چې زه ورغلم هلته ما لیس وکړ په لیس کښې زما خپل نوم نه و د او خلکو نومونه نه و چې کوم جن منسوی و په دغه لیس کښې اکثره داسې خلک وو چې هغه د بلې منطقې وو داسې منطقې وو چې هلته بلکل سیلاونه نه وو راغلي او سیلاو نه وو زیامن کړي او په تېره بیا داسې خلک وو چې هغه ښه سرمایداره ښه مالداره خلک وو داسې نومونه په دې لیس کښې وو شامل وو او بیا زیاتره یې د نماینده خپلوان وو او داسې کسان وو چې نماینده ته ډېر نږدې وو او بلکل یعنې په سیلاو کښې نه وو زیانمن شوي نو دا لیس یې کله ما وکړ زړه مې ډېر سخت درد وکړ زما مطلب زما مقصد دا شی ده چې حق باید حقدار ته وسپارل شي او کوم چې خلک چې مستحقین دي هغو ته باید حق وسپارل شي نو په دې بابت باندې ما
بلې دا نماینده څوک دی نماینده ستاسې هدف د نماینده نه څه دی
نماینده دلته عبدالباقي نومېږي
ارې څه شي نماینده لی ده څه نماینده لی ده
دا یې ملک ده نماینده د خلکو مشر ده دغه کار دی کوي
نو تاسې د هدف د وکیل لرئ هغه وکیل سیمې دی د منطقې وکیل دی ده
وکیل لري دغه خلکو مقصد ملک ده مشر ده په دولت کښې مقصد دا شی ده یو د ده تصدیق هم چلېږي د ده ټاپ هم چلېږي د خلک په اداره کښې هم په رسمیت وپېژني زما مطلب دا شی ده چې دغه حق باید اقدار ته وسپارل شي زه اوس خپله مسکین یم زما کور زیانمن شوی ده زه وس نه لرم زما ته څه کول په کار دي آیا زه بل عریضه ولیکم زه دولت نه خواهش کوم چې ما سره مدد وکړي له هغو خلکو سره یې وکړي چې هغه واقعا او رښتیا زیانمن شوي دي
د انصاف په لټه کښې
د نوروز ستونزه مو د لوګر ولایت د والی ښاغلي محمد علیم فدایي سره شریکه کړې ښاغلي فدایي په اړه راته وویل
اول خو دا ورور ځکه دا ځای دومره لرې نه ده بهتره به دا وه چې عاجل فوراً د ولایت مقام ته راغلی وای او یا یو سل څلور شمېرې ټلیفون چې مستقیماً ما ته رسېږي ټلیفون یې کړی وای که چېرته دغسې یو تخطي صورت نیولی وي چې متاسفانه دا کار یې نه ده کړی او د دې تر څنګ موږ د دې سیلابونو سره فوراً یو هیئت چې په احزاب باندې معاون صاحب په مشتابه باندې ولاړ بیا هغوی خپل پروسیجر لري د مختلفو بنسټونو او نهادونو غړي په کښې وي د استرار د ځوانانو د نورو اړونده ارګانونو مسؤلین په کښې وي حتی امنیتي ارګانونه هم د هغوی استازي په کښې وي ګوري همغلته له نږدې نه چې کوم کورونه زیانمن شوي دي زیان څومره زیان رسېدلی دی کوم کوم ډول شیان زیانمن شوي دي آیا دیوالونه چپه شوي دي حیوانات مواشي له منځه تللي دي نور زراعت ته زیان رسېدلی هر څه چې شوي وي هغه ثبت د فورمې کېږي بیا پېژون دغه ټول هیئت لاسلیک کوي او د دې تر څنګ د همدې پېښې په اړه باندې موږ ته نه یوازې چې دې هیئت دا کار کړی موږ اضافه دا کار هم وکړو چې د ملي امنیت د ریاست نه مو هغوی ته مو هم دنده ورکړه چې تاسو هم ولاړ شئ او په دغه سیمه کښې وګورئ تصویري بڼه باندې موږ د هر کور او د هر همغه ځای چې سیلاب وړی موږ د هر یوت نه یوازې چې نوم لرو بلکې تصویري بڼه یې هم لرو
بلې جناب ولی صاحب دغه د نوروز خان په نوم دغه اورېدونکی چې دغه ادعا لري دی امکان لري چې تاسو ته نږدې نه در شي او تاسو وګورئ
همدا اوس نه هر وخت کولی شي اوس هم راتلی شي سبا هم راتلی شي کله چې د ده زړه وي راتلی شي اما هیله مې دا ده چې په حقایقو ولاړ مبني شواهد ولري چې دی د خپل کور تصویر دې واخلي که نه یې دلته را شي زه به کسو سره ولېږم کور بهیې وګورو چې کوم ځای کښې د څومره تخریب شوی دی اما خپل خدای او ایمان دې شاهد کښې حقایق دې ووایي
بلې ولی صاحب که یانا دغه د کلي وکیل دغسې یو عمل کړی وي ستاسې غبرګون به د هغوی په وړاندې څه وي
زه په فرضیو نه غږېږم تر اوسه مې موضوع ده څېړلې ده هېڅ نه غواړم چې داسې یو په یو مبهمه فضا کښې زه په دې اړه باندې قضاوت وکړم اما مهمه خبره دا ده واقعیت اوس دا دی چې د ورور شکایت کړی دی او واقعیت دا ده چې هیئت تللی واقعیت دا ده چې امنیت موضوع موږ ته علاحده بل هغوی هم خپل لیست را کړی دی تصویرونو سره اما که د دې نه ماورا دا ورور را شي په اسنادو باندې موږ ته دا خبره وکړي په هغې اړه باندې به موږ څه چې موږ ته د قانون اجابات وي هغه به کېږي دې کښې شک نشته په ځینو حالاتو چې شاید دغسې تخطیانې وشي دا یو طبیعي هغه ده یا سړی په کور کښې نه وي یا هغه کس دې باندې وتلی یا یې کور بند وي یا مثلا بل ولایت ته تللی وي. دغسې کله کله که مونږ ځینې قضیې لرو چې هغه قصدي نه دي، هغه صرف هماغه یا په کور حاضر نه وي او یا بله ستونزه وي، او ده کولای شوای چې تقریبا یعنی یو سل څلور شمېره مونږ لرو ثبت کړی مونږ اتومات دا تعقیبولو، یا د نه بغیر سر له اوس نه هر وخت چې ده خوښې مونږ ته راستولی شي. دا دوست نوروز خان
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه امدې کې روانه ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دېونه خبرونه چې تاسو واوریدله، هیله من يم چې هغه دوستان چې ستونزې لري او تر اوسه پرې لمو سره شریکي کړي وي، موږ په دې باندې توانېدلې چې له دوی ستونزو ته یو حل لاره پیدا کړو او لا خپل د دوی غوګونه د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسو. تر بل خبرونه مو په لوي بخون کې خدای سپارم. په ټولو کې خبرونه شمیره لزان سره یاداش کړئ 0992 290 درویش. تاسو کولی شئ د یک شنبه په ورځو له موږ سره اړیکه ونیسئ. خو نه ولرای
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0000024 3 شپږ یو او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 15. آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن.
گرانو دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو سلام او شهري د خوشحالي په څرګندولو او په دې هیله چې تاسو ټول روغ رمټ خوشاله او آرام اوسئ، دا دی د نن ورځې پروګرام چې ما ته روشن درته برابر کړی دی وړاندې کوم. د نن ورځې په پروګرام کې چې تاسو دوستانو د ثبت شوي پیغامونو څخه جوړ او چمتو سوي دي، پر نورو پیغامونو برسیره یو زیات شمیر هغه پیغامونو ته چې په افغانستان کې د سولې د چنګښ په خاطر او د ځینو بهرنیو هیوادونو څخه د سولې لپاره د مرستې غوښتنې یا نه غوښتنې په هکله ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته ځای ورکړل سوی دی. ګرانو دوستانو، لکه څرنګه چې موږ په تیرو خپرونو کې هم یادونه کړې وه چې موږ هڅه کوو تر څو ستاسو پیغامونه په بشپړه توګه خپاره کړو، خو کله کله ځینې پیغامونه ډېر اوږد وي چې که په بشپړه توګه خپاره سي نو په دې پروګرام کې به د نورو اوریدونکو د پیغامونو لپاره ځای پیدا نسی، نو کله کله مجبور یو چې ځینې ستاسو اوږده پیغامونه یو څه لنډ کړو. نو بیا هم ستاسو څخه زموږ هیله داده چې پیغامونه مو لنډ او واضح ثبت کړئ. نو راځئ چې د دې خبرونې پیغامونه په ګډه سره واورو.
مله ز احسان الله درزګان د ولایت اجزاده ولسوالی ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږم. اول کدان کې خود ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. تاسو سلام از ما دا پیغام چې ورور د ټول افغانانو ورونو څخه غواړم چې دی وایي چې موږ پاکستان ته ځو، موږ پاکستان ته کوو، پاکستان موږ ته بسوله کړه خوشاله نه پاکستان موږ ته بسوله به کوم ولا کوو غواړم راځي موږ ته څنګه بس خپل رسول سره کو درته ګوري و یو بل سره وژنو. نو که طالب ما غم د افغانستان کې حکومت نه افغانستان خپل ورونو سره وژنو او دغه ورکه دا باندې کوو چې موږ پاکستان ته پاکستان یو رښتیا پاکستان مشکله جوړي پاکستان موږ ته کوو موږ کوم پاکستان یعنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوری اسلامي دولت په مشرانو باندې غږ کوم، خاصتا د سولې پروسې کې چې څوک ځي او راځي او نمایشي ناشتې کوي او نور سوله پروسه نه ده، هسې سولې پروژه ده، هسې خپل ساتیری پکې کوي. نو دا هر چاته معلومه ده چې امریکا، انګلیس، پنجاب او چین د افغانستان په مشرانو رشخان وایي. رشخان خو څه کار نه لري، اندازه کوم رشخان وی کنه چې تاسو په نوم سولې خبرې یو نور هلته طالبان هلته ځانمرګ کې یا د سولې خبرې ته روانې کې هلته موټر بم کې هلته سولې خبرې ته روانې کې هر ځای کې پاکستاني مردار وي درشي سره پروتوی د سوري خبرې کی نور په ځوان مرشخان ما وای نور په افغانستان مرشخان ما وای په افغانانو مرشخان ما وای نو خپل همت نه کار واخلي سره کوم استخباراتي جنگ چې پاکستان نه وان کړندار کوم استخباراتي جنگ نه کار واخلي د کوم سولې خبرې چې روانې کړي دا سی گپ شپ ده او رشخان ده په افغانانو رشخان ویل دي کشرانو وس نه رسیږي مشران خلک کړی دي او اخیستی دی لکه ای پی ایل لوبو ته چې لوبغاړي د کرکټ دپاره اخلي انداره کې مې اخیستی دی او کشرانو وس نه رسیږي هسې موټو کې سوځېږي څوک د مایانو ښکار شول څوک د دریابو ښکار شول څوک د مرمیو ښکار شول او څوک د بمو ښکار شول. ازادي راډیو نه مننه کوم.
السلام علیکم. زه د پلار د ولایت خبر در سره کوم. ما ټول دا غواړي سوله وکړو خو دا سوله خو نه راځي. که ټول غواړي سوله وکړو هغه وخت چې افغاني قوت غواړي زه سوله وکړم. سوله نه کېږي که په افغانستان کښې سوله کېدله ولې به ولې به د افغانستان خلک مختریان ګلي د افغانستان خلک داسې دي چې برعکس دغسې در به دره سوله خو ته ځان د ملت ته توجه نه کوې د وطن د افغانستان خلک در به دره سوله ګرده ځینې مخ پر ایران باندې ځي هر سم نمایي مړه کېږي ډېر کارونه کوئ په دا خلک کښې خلک همدغسې مړه سوله بس مانا دا اوس چېرته برعکس دي اوس نه د افغانستان خلک نه دورې څخه چې ولاړ شي نه دورې مجبورې چې ایران ته ولاړ شي کسل کار وکړي دا څنګه افغانستان دی چې نه جوړېږي چې افغاني زور غواړي چې سوله وکړي سوله خو نه کېږي په دې رقم که سوله کېږي دا خو اوس وخت باید افغانستان یا جوړه اوس خو هغه دی طالبان افغانستان غواړي چې موږ سوله کړو په څه رقم چې سوله کړو د خدای په امان.
السلام علیکم. زه ملنګ مجاهد خوست ولایت منخیل او منډیګۍ څخه خپل درانه سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو محترمو ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. محترم زما پیغام دا دی چې د افغانستان هر هغه څوک چې په افغانستان کښې صلح غواړي هغه که د افغانستان د حکومت سره وي که د هر چا سره وي خو موږ افغانان اوس په هر وخت نه سولې ته ضرورت لرو. په جنګونو باندې مسله نه شي حل کېدی وینه په وینه نه مینځل کېږي وینه په اوبو مینځل کېږي. موږ افغانان هغه که حزب اسلامي دی او که طالبان دي که د افغانستان د خورې عسکر دي دا ټول افغانان دي باید په خپله دا خبره هر یو سړی په فکر کې په سوچ کې د خپل وجود سره درک کوي چې د افغانستان مسله که چېرې په جنګونو حل کېدلی تاسو ته بهتره معلومه ده چې په کلونو کلونو جنګونه وسول هېڅ نه شي حل کېدی. په دې نړیواله متحد دي دنیا متحده دي بعضې داسې اشخاص شته چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر په ډاګه دا خبره کوم چې هغه غواړي چې په افغانستان کښې جنګ ونه شي. موږ افغانان د جنګ نه ستړي یو. موږ افغانان په اقدامونو باندې د خلکو په وژنو باندې یا په څلورو یا په شګو باندې یا په زرو باندې دا مسلې نه شي حل کېدی. د اوس سړي د زړ د ټولو افغانانو دپاره د منلو وړ نه دي. هر هغه څوک چې افغانان وژني هغه د افغانستان د خورې دښمن دی. باید نور افغانان موږ په هېڅکله هېڅ وژنې نه باید موږ ډډه وکړو. دا زموږ کور دی چې دا ورانو ویجاړ کور جوړ کړو د خدای دپاره یې افغانانو نوره سوچ وکړئ په خپلو وجودو کښې سوچ وکړئ چې څوک وژنې. دا افغانان دي چې موږ خارجیان موږ پاکستانیان موږ د افغانستان زنه دغې کړی چې هغه د پیسو دپاره ناست وي هغه مو وژنې. دوی څه فکر لري موږ یې متوان یو. موږ افغانان بېچارهګان پرېته وو دوی ګرام نه دي. خدای دې موږ د بېچارهګانو وازار د دوی په خلخانو باندې هغه که لوړ پوري چارواکي هغه که طالبان ده هر هغه څوک چې افغانان وژني خدای باندې د پهغې باندې ولګوي. موږ دربدر یو. ډېره مننه د ازادۍ راډیو څخه ملنګ مجاهد.
السلام علیکم. یاسر خطیب یم له دلارام. د ټولو افغاني تجارو څخه دا هیله کوم چې نور د پاکستان سره خپل تجارتي اړیکې ختمې کړي ځکه دا هغه ملک دی چې موږ د څو د تېرو څو لسیزو راهیسې د ده څه ښه خاطره نه لرو. نو تاسو تجار افغاني تجار مهرباني وکړئ د نورو بندرو او بادرو څخه خپل مالونه او سامان آلات انتقال کړي. وسلام.
السلام علیکم. سلام تاسو کارکوونکو ته د ازادي راډیو کارکوونکو د ټولو ته ورسېږي پلټیکال ورځ ته خبرې کوم. زما دا پیغام ده خامخا د مشرویه دغه کوم اوس دا طالبان چې دي دغه مجاهدینو طالبان بولي دي په څه جنګېږي که په اسلام جنګېږي که په ملت افغانستان باندې جنګېږي خو مهم دي درد پرې وخوري.
بزګان د ولایت د ګیزو د ولسوالۍ اوسېدونکي دغه د ګلبدین حکمتیار د سولې خبرې دا د افغانستان د ټولو خلکو دپاره په ګټه دي. زه د اشرف غني څخه غواړم چې دغه خبرو ته دې غوږ ونیسي دا خبرې دې سر ته ورسوي د ګلبدین حکمتیار سره دې یو سولحه وکړي چې طالبان هم سولحه ته حاضر شي. السلام علیکم.
السلام علیکم عبدالله زاب ولایت خبرې کوم دا د اسلامي ګوزین حکومتيار پر خبري د راغلو استادو څخه خلاصو وایو او خدای دې وکړي چې دا د ریساب اشرف خان له خوا تثبیت او د کمیټوارتي او ټول دنیا ته دا معلومه شي چې دا نظام د خدای کور کوي کیږي او څه بدلیږي او دا هر څو نظر کیږي باید همدارنه ورته وسی او څور نظر چې کیږي موږ به ډېر خوشحاله شو ځکه افغانان ټول د سولې تړلي دي نو جنګ ستړي دي دا کار د خدای پاک وکړي خدای
ازادی طور کا کوم د زما د نن سلامونه ورسېږي پاتہ سلام مشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ته هم ورسېږي کوم چې راوځي ته ورسېږي دا د نن ولادت څنګه نو سوالی چې په سیرا ټوله کړو دا به څنګه را دغه په دې ولایت باندې راوځي عام خان یو لاس دې په سیرا ټوله اخر به کار به د شګاته ودرې او شاته به ودرې دي دې په دې کې فکر وکي دا دې په ګټه کې دا کولی پتا وایي چې تمام یې نو ما دا پیغام نه دې ته ورسېږي چې دې وخت مخ را وړي دې زما د غنی وخوري فکر دی وکي اصل کار دي ته ولاړ دي اختیار کندهار ولایت ولاړ دي شجاع ته ولاړ دي عامه خو روزانه غد فرایل زو مزکلا د ناور دي بغران روزانه الله کې غد پر روانه دي مې ولې سوچ هغه دي کې دي څنګه ولې زوالي راځم کلا د خمن کې پوتې چې دې تر راځي روانه ولې دي خو دې ټول کړي نو روزانه یو چې موږ مشکلات په جوړ شي دې نامه ته جوړ شي مزما دا په هغه نه دی ول نو کومه چې راځي ورسي دې ته سلام پي کرم
السلام علیکم زه درنه ولایت څخه خبرې کوم څنګه د ولسوالۍ دا څنګه پولیسوالۍ کې ورور یو د مانده کارګاوه یو د سنجیت کارګاوه دا د حکومت را ټولې کړې را پر شا باندې راځي دا حکومت موږ رنگ را باد کی دا څه کوي دا حکومت یا یو مخصول لمنی لا کی یا داسې نه کوي خلک سره تور کړي ګرد ورور جان خلک ټوک ټوک را وځي را وځي ما د لوړ مقامات ته دغه هیله ده چې دا څه مونږ دې نه کوي دا رشوت خواري دي چې خو سلام په احترام
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه او نیک خلې وړاندې کوم تاسو له سلامه د ارزو لرم رل بوستون چارواکو چې آیا دغه وسهاله نه عملیات تاسو په هلمند کې د کوم سیمه د فار پلان وې معنا تاسو واسي عملیات کو او یا اراده لري په دې کې تاسو د ولس ته کام لرنه لري که نه لري کچېری کام لرنه لري او ولس ته خدا وخت د دغه نه د عملیات نه د ځکه چې د بزګر خاران حاصلات هادي وس پر سیدو د لوونو د تری شلاندې په دغه کې به دا مرمۍ ځان د مقابل بلو مرمۍ تاوان ورسي کبه نه ورسي و سلام به احترام
السلام علیکم زه نو د بولو سوال کې ته یو کې تر کې ته کوم دی سرګرمه ترای سره ده موږ د هلمند ولایت معرب په لسته نه کوو چې دا څنګه فعال کې نو ته ډیر ماشومان د څنګه څنګه پاتې په څیر دوه نشته چې هیڅ څه نه ویلي دا څنګه دی یو د دې په فکر روانه د نړۍ په نصانه کې یو د شرکت څنګه په تاثیر او دا تمام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د هلمند ولایت د خلاص ته ولسوالۍ څخه د سرپاړی کیم زه محمد غفور د هیویو لري کار چې اریزه د دسکری د لپاره قانوني تر لاسه کړي د بناس مامور بناس پر شاو باندې ستا کار نه د تکیې پر وای د سبا نه دی پر بل نن لا څه سبا را څه سبا بل څه بل سبا را څه بل بل لا څه بل بل را څه په تنځه ورځي یو د سره په شپږ ورځي تنه تر لاسه کولای د قانوني لاري څخه نو خلک ودغه ته مجبور شي چې رشوت ورته ورکړي نو اشرف غنی څنګه د خواهش دی د ډاکټر عبدالله څنګه د خواهش چې د خپل قهر محمرین ودغه ته تشویق کړي چې د غوړی کار په غوړو تخلاص شي و سلام احترام خدای ته
السلام علیکم معنم شګل اسپانی د کندهار ولایت هو انوال د ګرد سیم اړیکې نیولې ده کنه هر دا وینې نیوال د ګر په سیمه کې امریکایي ځواکونه افغان امنیتي ځواکونه په دې سیمه کې د اسامه د کورو شاته انداغ کوي په دې سیمه کې یو شمیر کروندګر د دې انداغ سره زیات په تکلیف دي موږ د کنه هر د امنیتي ځواکونو په دغه هیله ده چې امریکایي ځواکونه او د افغان ځواکونو دغه انداغ مخونه کوي کما خو نه وسی نه ونی وسی یو شمیر څه انده به نور هم رجوب ګورواک ځکه چې دې داسې ټکان کې داسې انداغ کې د چا خیال نه تو که څنګه په دغه انداز ته تانسي هم د زموږ د ازادي رادیو څخه دا یل چې پیغام نشر کی
بل سلام علیکم زه محمد بشیر له کابل د باګرام رول سوالي د ارزان قیمت لکلي نه خبرې کوم دغه د بغلان د ولایت مز دلته را ماجر سو ما دغه د بغلان ولایت کې دا کوم کسان د حکومتي ځواکونه شپدا پاس سره کوم ان دي او کته د طالبانو په نوم باندې توپونه ولي دا د خلکو په کورو لګیږي دغه وخت د خلکو د کښت کار ده دغه غیره خلکو ته زلال رسی غیره خلک ماشومان ښځې سپینګیري غریب کاران دیکانان دغه خلک ټول اواره کړي دي باید دغه حکومت چې کوم عملیات کوي یا چی شکوي داسې یو سالمه پروسه یو سالمه همهنګي ولري هغه کوم ولسي خلک دي هغه جوینه ونه ولي دا څه بدبختي ده ها خواته مو افغان ده دي خواته مو افغان ده دا خلک د افغانستان ولې د شي خدای ورته په کار سوی د شپه خپل منځ کې سره خوري وسلام
سلام علیکم زه د تګاب ولایت د پېښور څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم چې دې وکړي چې دغه مربوطه مسلینو ته ورسوي خصوصا د وزارت معدن او د کاپیسا ولایت مقام ته په تګاب ولسوالۍ کې یو معدن کوی ساتي په دې کې راوته چې دغه د خلقو لخوا په دې ته د رحمنه ډول کندل کیږي او د وروسته پاکستانی تجارانو باندې خرڅول کیږي چې دا د یو ملي سربیا ده هله دا چې دغه کندلو مخنیوی وکړي وسلام
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زاریارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم په اول کلام کې دا زاریار د ټول کارکونکو اوریدونکو ته زرلو کوم سلامونه ونی کی هله احترامات وړاندې کوم په دوهم کلم کې د افغانستان جمهوریت اسلامي دولت ولسمشر باندې او د برښنا وزارت وزیر صاحب باندې غږ کوم چې په اوبل رو سندونه لرو او پیسې ډالر لرو ځوانان لرو په کجکی باندې ولې کار نه کوي په سلما باندې ولې کار نه کوي د نغلو په باندې تربینونه خراب دی ولې کار نه کوي سروبي په باندې ولې کار نه کوي چې جوړی کی د درونټي په باندې ولې کار نه کوي د کونړ ولایت چې تک سپینې اوري پنجابیانو د وایيږي د اسمار سرته سرتاګ باندې ولې کار نه کوي چې په ارڅ لرو او خلک در به در دي کابل کې مظاهری روانه دي د 2 روپے خبره نه وي مرغه ته خبره نه جوړه کی او دا معلومه خبره ده چې د پاکستان ایسای د امریکا استخبارات د برتانیا استخبارات ایران استخبارات په افغانستان کې شتون لري بنیادی کور څوک نه کوي او ني څوک بنیادی کور ته پریږي دي خپل ډالر دي چې مونږ ورته کوي او افغانستان کې بنیادی کور ما کوي 15 کال کېږي چې امریکا راغلي دي ټول یاغه بر مصرف کور نه دي کسرک ده کپل ده کپلچک ده کټاور ده او کبارک ده چې هر څه جوړيږي او بر مصرف جوړيږي بنیادی کار څوک نه کوي آزاد رډونه ونړې مننه کوم چې زما پیغامونه بار بار خپاره کی ترڅو د دولت ورپوړ چارواکو غوښته زما غږ ورسیږي دای په امان
سلام علیکم زما نوم زمریاله خاکر د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ یو معلوم خبره کوم زمون مشکل دا دی ورور د افغانستان په ټولو ولایتو کې د غادي مالونو فصیح شروع دي یاتي ختم شي او مالیدون تور رسیدي زمون په لغمان کې د رئیس د سرپرست ده او نورونه دی یوه د مشرانو جرګې د ارنشار رئیس او بل په لغمان کې د هجر اوقات رئیس او انډیواله نووس نو رئیس راځي او نو د پیسې توزیع کې معاملې هم دغه تپاتې روزه مونږ په سراتلون کې د مونږ مالیدین نور کوم احمد وایدان نه لري نو دغه لوځ نه مونږ د روزي د کده پیسې راوځي او د روزه خدای په خیر تیر کی دغه زما مشکل دی او مونږ مالیدین اتحادیه زمونږ رئیس ټول مالیدین د ولایتي شورا دروازه هم ترک کړي د ولایت مقام دروازه هم ترک کړي چې هم په دې کې کوم اقدام نه دا کړی نو اخیری نور ارزو خدای ته هم دغه ستاسو راځي د فورګرام ته توازن غواړم خدای اوسه چې موږ سره کومک او امداد وکړي دا خبره مقامات ته ورسوي ډیره مننه سلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زکاری محمد رسول د نگرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکار کوډ سربند کله په تماس کې زده آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه ونی کیلې وړاندې کوم پس د سلام نه د غوښتنه ده د افغانستان د حکومت ته چې زمنګ په علاقه خیوی ولسوالۍ د برکار کوډ سربند په ځای کې سین راوخ ته د خپل کوټه زی ډیر لانی او مالی تلفات اړولې دي حکومت د زمنګ غم خوړی او کچې زمنګ غم ونخري نو ډیر زړه چې زمنګ پټي او مینی با په کانوالو بدلې شي د افغانستان حکومت ته غواړم چې دلته یو جاپاني انجنیر دی چې د ډاکټر نیکا مراد په نامه باندې دی هغه دی زمنګ په علاقه کې موسسه لګیا چې تر څو زمنګ علاقه د سند غواخته مانی شي او زمنګ علاقه په ګولونو باندې بدل شي والسلام با احترام د حکومت توجه غواړم با احترام
نو په دې هله چې د افغانستان ټولې سیمې او علاقې په ګولونو باندې بدل شي په تیر بیا د دې پسرلي په موسم کې ګرانو دوستانو، د نن ورځې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې ستاسو غوښتنې او وړاندیزونه د چارواکو غوږو ته رسیدلي وي، او په دې امید چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادۍ رادیو ته راولېږئ، تاسو ته سوکاله ژوند او آرام خاطر غواړم. د دې یادونې په کولو سره چې دغه خبرونه د ازادۍ رادیو رسمي نظر نه بیانوي، بلکې ستاسو دوستانو د رارسېدلو پیغامونو څخه جوړ شوی دی. تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.